السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه د بدخشان لپاره د طالبانو پر مرستیال او سرپرست ولی د انتحاري برید مسؤلیت ومنه. اسلامی دولت ډلې بیګا پر خپل ټلګرام باندې اعلان وکړ چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولی نصر احمد احمدی دوی وژلی. په بیان کې راغلی دی چې د داعش جنگیالي وتوانېدل د احمدی د موټر ترڅنګ خپل موټر بم ولوزوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې د حمله د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لارې کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې د بدخشان سرپرست ولی او د هغه چلوونکی وژل شوي او شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان دي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د لسګون نجونو پر مسمومېدو اندېښنه ښودلې. میرمن امیری بیګا پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د ماشومانو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره باید لازم اقدام وشي. د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا تنه زده کوونکي او د ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه نورې ښځې مسمومې شوې. اروپایي ټولنې هم د دې نجونو د مسمومیت پر خبره ژوره خواشیني څرګنده کړې او په یوه ټویټ کې ویلي دی چې واکمن چارواکي باید د دې بوږنوونکي جنایت مسله تعقیب کړي. د ایتالیا، جرمنی او فرانسې پولیسو جرمنی او فرانسې ته د انسانانو د قاچاق په تور څلور مشکوک افغانان نیولی دي. د ایتالیا چارواکو پرون وویل له دې ډلې یو مشکوک تن په جرمنی او درې نور په فرانسه کې نیول شوي دي. دوی تورن دي چې د ایتالیا جنوب ته رسیدلي پناه غوښتونکي فرانسې او جرمنی ته قاچاق کول. د ایتالیا پولیس وایي چې د کسانو له هر پناه غوښتونکي یو نیم زر یورو اخیستې وې. عینی شاهدان وایي د سودان په جګړه ځپلې پلازمینه خرطوم کې یو ځل بیا نښتې پیل شوي. په داسې حال کې چې قحطي په زیاتېدو ده، د نیل سیند د یو ټاپو اوسیدونکو پرون وویل چې دا ټاپو تر محاصرې لاندې دی. د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د مې په 22مه نافذ شو او د تېرې او تیره شنبه مهلت پای ته ورسید. په سودان کې څو ځلې پر لنډمهاله اوربند موافقه شوې، خو بیا سرغړونې ترې شوې دي. د خرطوم اوسیدونکو پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د دې ښار په شمال کې د درنو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. د متحدو ایالاتونو، جاپان او فلیپین سرحدي ځواکونو پرون د چین لاجمن سمندرګي ته څیرمه په اوبو کې تمرینات وکړل. د امریکا ساحلي ساتونکو خپل تر ټولو لویه جنگي کشتۍ د جون له لومړۍ نیټې راهیسې په سیمه کې ځای پر ځای کړې چې د واشنګټن تر ټولو لوی متحد فلیپین یې کوربه دی. د امریکا ساحلي ساتونکو ویلي چې د کشتۍ مخکې هم په تمریناتو کې برخه اخیستې، څو خپلې تجربې له نورو ګډونوالو سره شریکې کړي. جاپان هم د ساحلي ساتونکو یو لویه کشتۍ فعاله کړې ده چې د فلیپین څلور جنگي کشتۍ ورسره ملګري شوې دي. واشنگټن داسې مهال په آسیا کې د خپلو متحدانو د پیاوړي کولو هڅه کوي چې له اصلي حریف یعنی چین سره یې کړکیچ په زیاتېدو دی. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ نن دریمه یو ورځنۍ یا 50 اووره مسابقه کیږي. د لوبه د کابل په وخت د سهار 9 بجې پیلېږي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه د شپږو ویکټو په توپیر وګټله، خو په دوهمه سیالۍ کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړه. که افغانستان نننۍ مسابقه وګټي، نو د روانې لوب لړۍ ګټونکی به وي. د ازادۍ رادیو خبرونو ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او قدر جلالوف د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته.
تر دې شیبې د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو په شمیر کې د زیاتېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ویلي چې په افغانستان کې زیاتېدونکې بېوزلي او لوږه تر ډیره خځې او ماشومان اغیزمنوي. لبلې خوا په نادولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خځو پر کار د طالبانو بندیز د بشري مرستو د رسولو چارې اغیزمنې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیر مل راکوي.
د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی یو وار بیا په افغانستان کې د لوګي پر زیاتې دوه اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون سشنبی بیا وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 800 زره کسانو ته زیات شوی دی. دا شمیر داسې وخت زیات شوی چې په افغانستان کې بېوزلي کسان وایي حتی سوال کولو ته مجبور شوي، خو بیا هم زیات وخت په تش لاس کور ته ځي. غلام حیدر چې و 50 کلن دی په کورنۍ کې 15 کسان دي چې وایي د خوړو لپاره څه نه لري او پخې هم ماته ده چې کار نشي کولی.
غریبي دی، مسکینی دی، وپې کار نسم کوی، په پښه مې وپې ماته ده، بزګري او کښتګيري وپې نسم کوی، وپې روزانه نسم کوی، مجبور یم دلته وپې کښېنم. یو روپۍ اگر خلک راکړي د ډوټي پیسې پیدا کېږي، اگر نه راکړي وپې ګرده وشي. یو دلته نه دی راغلی اصلا، از ما څه پښتنه نه دی کړی ته وپې ولې درې کښتارې زمې وکړله. هېڅ 5 نفره یلداري یو، فقط 1 روپۍ 2 روپۍ گزاره کوو، نسته کې گزاره وکړو. هغه د بعضې شوای څه وپې د شپې څه کې اصلا وشي ډوډۍ نه لرو.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ټولنه وایي په دې هېواد کې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته 90% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ګڼو کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د روان میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خوراکي توکو مرستې رسونې لپاره نږدې 900 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
افغانستان کې هم د اوس تر 15 میلیونه نه زیات خلک د خوړو لپاره لا شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي. دبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې ټول افغانستان کې تر هغه کچې چې کولای شي خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، د اوس لپاره سږ کال دبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې له سخت کمښت سره مخ ده. موږ د دې لپاره چې وکولای شو هغه پلانونه چې په پام کې لرو د 2023 کال تر پایه چې وکولای شو د افغانستان خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، هغوی چې اړمن دي نږدې 900 میلیونه امریکایي ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لرو. که دغه مرستې زموږ په واک کې رانه کړل شي، نو د هغو خلکو کچه چې د خوړو له پلوه له نخوندیتوب سره مخ دي دا به لا ډېره شي او نور به بیا د بشري وضعیت لا افغانستان کې د اندېښنې وړ اوسي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي که دا اندازه بودیجه ور نه کړل شي، په افغانستان کې به خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات او بشري وضعیت لا کړکېچن شي. ملګرو ملتونو ویلي روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې څه کم 90 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. وروسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو ویلي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسونې چارې ډېرې
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوګي او بیوزلۍ پر پراخې دواندېښنه ښودلې. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پرون وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نور هم زیات شوی. زما همکار په دې اړه د اقتصادي چارو له شنونکي عبدالصبور محمدي سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر ولې په زیاتې دوده.
کله چې طالبان په 2021 کې په لسنده اگست کې رال، زیاتر مامورین هغه په کور کې ناستل. امنیتي کسان چې تر 15 لکه پورې زموږ امنیتي کسانو هغه ټول په کور کې ناستل. کمپنۍ لوی لوی کارخانې هغه بندې شولې، هغه خارجي پیسې چې به راتلې په هغې باندې به سرسونه جوړېدل، په هغې به بلډنګونه جوړېدل، په هغې به کارونه کېدل، هغه تعمیراتي یا کنسټرکشن پروګرامونه مکمل بند شول چې زمان په لکونو ورونه په هغې کې کار کوه هغه بندې شولې. همدغسې نور مشکلات هم د دغې سره روان دي. سیاسي نه ترانسپورت کېږي د افغانستان نه، سیاسي مشکلات تاسو ورځ په ورځ باندې ویني، بین المللي مشکلات ورځ په ورځ چې افغانستان ته نه صادرېږي نه واردېږي. تکو کې کوم ناغه به دا غمر خو خبانې کېږي. دلر افغانستان څنګه راځي؟ افغانستان د دالو د توصل نشي. دغه هغه ټول فاکتورونه دي چې کوم زمون په اقتصاد باندې زمون په روزګاری باندې زمون په معاشیت باندې چور تاثیر کړی دی.
په دې برخه کې ملګری ملتونه او نورې مرستندوی ادارې د بسپنې غوښتنه کوي. څه فکر کوي چې دغه بسپنه واقعا کولی شي اړو کسانو ته د بشري مرستو پر رسولو کې همکاري وکړي؟
لا په خپل فکر سره زه پر څلور کلن تجربه کې واقعي چې زه په تحقیقات باندې کوم دغه ملل متحد چې کوم مرستې کوي او راولي او خلکو ته خپل کې راچوي دا مرستې کوم یا کې نه او دا ګټه نه کوي. اگر چې په دې باندې په بلیونونو ډالر مصرفيږي اما ګټه یې کمه ده، ځکه چې دا په عرضي ډول باندې دوی کومک کوي. همدغه نن میاشت ملل متحد خپل مواد سم کې نو خلک هغه دی وګېدي. تاسو وینئ چې اوس تقریبا الردي ملل متحد یو اعشاریه دوه بلیونه ډالر یو نیم بلیون ډالر څه کم زیات ملل متحد خپلې مرستې کمې کړلې او تلاوې د ښځو پورې ولا تړلې دي. کېدای شي دا په راتلونکي کې نورې هم کمې کړي. که چېرته دغه مرستې چې په دوه نوي درې نوي او څلور نوي کې ډبلیو ایف پي په افغانستان کې استعمالولې په هغه شکل استعمال شي نو هم به وطن ته ګټه وشي او هم به حق حقدار ته ورسېږي. د هغې مطلب ده چې دغه پیسې چې ملل متحد اخلي مصرفه دې باندې دي خلکو ته خواړه مفت په کوڅو په کوڅو کې نه ورکوي. په دې په بنیادي پروژو باندې کار وکولی شي او په بنیادي پروژو په کار په عوض کې خلکو ته معاش ورته شي چې هم زمونږ د وطن ګټه وشي هم د وطن مخکې لاړ شي غټې پروژو باندې کار وشي او هم خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
استاد د دې لپاره چې د افغانانو په نوم راغلي بشري مرستې واقعا اړو کسانو ته ورسیږي څه وړاندیز کوي چې کوم ټکي په پام کې ونیول شي؟
همدغه خبره خو ما مخکې تشریح کړل ځکه چې اصلي کومک اصلي سړي ته نه رسېږي. په دې کې واسطه واسطه بازره زمونږ مخه د افغانستان خرڅ تر جمهوریت په وخت تر طالبان په وخت تر دیموکراتان په وخت په مجاهدین وختو افغانان مخه افغانان دي ظلم کوي د حق د پیسې کې او د بل نه مال واخلي. خبر دا به چې دغه پیسې چې راځي که دا په کار مصرف شي نو بیا د حق په حقدار ته ورسېږي. اوس یوازې ملک او د هغې خپلوان یې خوري او که چېرته د دې په مقابل کې کار مهیا شي او خلکو ته کار ورکړی شي او د کار په مقابل کې دغه معاوضه دغه ورونو ته ورکړی شي نو فکر کوم چې بیا په حق حقدار ته ورسېږي او کرپشن به ورته منځه لاړ شي.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي عبدالصبور محمدي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپا ورځ لتاسو سره.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د آزادی رادیو مجلې پروگرام خبريږي. د خبرونه چې ادبی مسائل رنغاړي احمد شیبر چمتو کړي خو له هغه مخکې د سپورت مینوالو ته یو په زړه پورې خبر. د فرانسې د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزیما د سعودي عربستان د پرولیګ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. پرون د جون په شپږمه د الاتحاد لوبډلې پر خپل ټویټر ولیکل چې له بنزیما سره د دریو کلونو لپاره تړون لاسلیک کړی او نوموړی به تر 2026 کال پورې له دې کلب سره لوبیږي. الاتحاد کلب له بنزیما سره تړون د سعودي عربستان د فوټبال د ودې لپاره یو مهم ګام بللی دی. د لوبډلې د تړون د بیې په تړاو څه نه دي ویلي خو په مخکنیو راپورونو کې ویل شوي دي چې کریم بنزیما ته به د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. وروسته له دې چې د سعودي النصر لوبډلې له کریستیانو رونالډو سره تړون لاسلیک کړ نو بنزیما د سعودي د پرولیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزیما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی له دې مخکې د ریال مادرید لوبډلې سره 640 سیالۍ کړي او 353 ګولونه یې وهلي دي. د راپورونو له مخې د سعودي عربستان د پرولیګ سیالیو نورو لوبډلې هم هڅې کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه لیونل میسي سره تړونونه لاسلیک کړي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د هم قدر منو اوریدونکو د ازادي راډیوي مجلې پروگرام.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شتي چر په دې خبرونه کې مو د شزو ل انلاین بهیره خبرو
سره له دې ټول تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلونه او یو هیله لرل دا ټول لوی انقلاب دی.
دا نارګل د غونډې راپور لرو. په بغلان کې هم مشاعره وشوه
تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود.
خبرونه به په یو ناسم رنگینه کړو.
کوم ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلی ما
او د کیسې په یوې غونډې به له شیری محاوله لږ بهر شو.
د ښځو حضور پکې ډېر محسوس و. بل په دې
نور مطالب هم لرو. د خبرونه په پیل کې د څو ادبي غونډو راپور لرو. لومړی به هغې غونډې ته مخه کړو چې شعر پکې نجونې او ښځې وایي، نقد پکې ښځې او نجونې کوي. د غونډې راپور په خواله رسنیو او ویب پاڼو کې ښځې او نجونې خپروي او دا راپور هم دوی په خپله لیکي. یو شمېر افغان ښځینه لیکوال او ادبي بهیر پیل کړی دی. دوی هر اکشن بې له بېلابېلو هېوادو آنلاین سره یو ځای کیږي. د نجونو او میرمنو په خپله لومړۍ غونډه کې د مشاعرې تر څنګ پر دې خبرې وکړې چې څرنګه دا بهیر فعال ساتلی شي. په بله غونډه کې چې تېر اکشن بې وشوه د غونډې پر نوم خبرې وکړې. د دې تر څنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واټساپ په چټ کې پر ادبي مسایلو بحثونه پیل کړي دي. په لومړي بحث کې پر دې خبرې وشوې چې تخلیقي ادب استعداد دی که څه. دا بحث په ویبپاڼو او خواله رسنیو کې روانه اونۍ خپور شو. د ښځینه افغان لیکوالو آنلاین ادبي بهیر په لومړۍ غونډه کې برخوالو د شفیقي خپلواک پر یوه شعر کره کتنه وکړه. اخلي خپلواک پخوا په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په ګڼو غونډو کې فعال حضور درلود. له دوی څخه به واورو چې د حضوري او آنلاین غونډو په باره کې احساس سره ورته دی که بدل.
طبعا یو څه مخامخ یو څوک ویني هغه په اصطلاح حرکات درته ښکاري چې کله یوه خبره کوي او بل کې نه یې مخامخ دی او دی یو څوک هېڅ ویني نه یوازې په اصطلاح په آډیو باندې په غږ باندې غونډې یوازې چې هغه ګوري نو اول هغه په مومن مېرمن به هیڅ کیسه فکر کوم او موږ یو څه نسبتاً ډېر وخت تېراوو. دلته بیا چې دوه ساعتونه وخت ډېر واوړي بیا پرې ټول باندې رمېږي که نه داسې یو خبره وي. نو ډېر زیات توپیر شته. ډېر زیات خو په عین حال کې د ژوند دومره ډېر آنلاین شو چې اوس په یو نورمال حالت بدل شوی ده. تر درسونو نیولې بیا تر نور شانه چې آنلاین شوه یو ډول بیرته بیا په ورځني ژوند باندې هم بدل شوی دی. نو کوم رچ انسان فکر کوي چې توپیر لکه څنګه لګېږي یا نه پرې هم کومره موثر باندې وي زه فکر کوم ډېر زیات دی. ډېر زیات دی بیرته نو مګه یو ځای کې چې را ټول وي نو مګه هغې دغه علیقل د آنلاین راټولېدو یو احساس شته.
افغان جونې او میرمنې آنلاین په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې سره لري دي که په ځینو ښارونو کې سهار وي ممکن په ځینو کې نیمه شپه وي. له دې مشکل سره مخامخ شوي یاست؟
دا لویه ستونزه ده. دا منم لکه هېوادونو کې مثلا موږ خواته چې د غونډې وخت ډېر زیات سهار وختي د کابل لور ته بیا دا شپې ته نږدې کېږي یا ماښام ماخپن وي نو دا مشکل دی. لیکن داسې وخت مو انتخاب کړی دی چې دغه ټولو دپاره کسل چې د کار نه ورکوي یو څه فیصدي لکه یو څه راحت اوسېږي په دې ورځ باندې چې هغه وکړی شي آنلاین درس دي همدې ته لکه ادېخه ټولې ویښي یو داسې څوک نه وي چې لکه له جدي کاره یا نه پوهېږم نیمه شپه په خوب کې راجدي سي وغسې. ځینې نجونې زما په سین کې وي چې زه اول ورکمه چې غونډو سره ګډونو کې لیکن هغوی بیا په یو بل ټایم زون کې اوسېږي چې زه فکر کوم هغو ته بیخي د سهار وختي نو تر اوسه مې ځکه دا کار کړی نه دی. لکه یو مشکل لوی مشکل دا دی چې د وخت تغیر دی او بل یوازې دا نه دا یو بل سره د دې وخت تنظیمولم د خبره ده کنه که دقیق باید معلوم کړي چې د چا څو بجې دي چې د اول ورک چې د وخت پنت غونډه آنلاین شي.
تر اوسه پورې مو غونډې له څو کسانو پیل کړي دي او تر څو رسیدلې است؟
لومړی ځل چې موږ غونډې پیل کړې اته کسو بیا موږ لومړی کوشش وکړی چې د ایمیل او د زوم له لارې د مختلفو لاسو به د دې لپاره په افغانستان کار نه ورکوو. د اتو کسانو نه پایل سولې او اوس یو ډېر کسان مکمل دي کسان چې د ګروپ کې یو او تر شپاره سو اتل سو د کسان دي چې فعال ګډون کوي په خوند کې او نور د کسان دي چې کله لکه مثلا یو نیمه غونډه کې راځي و نیمه کې نشي راتلای لیکن په ګروپ کې بیا فعال وي باسونه کې ټکو ګروپ باسونه کې کله ګډون کوي او ځینې اندر شپاره سو تر اتل سو د کسان دي چې په هر باندې کې ګډون کوي تر اوسه پورې
د دې غونډو لپاره ورلمخه اجنډا ټاکي سي په رتلونکو غونډه کې به په دې شي خبري کوو او کنه سم له لاسه څور ټاکي
بالکل اجنډا اونې وړاندې ټاکو د چې څو په غونډه مخکوي څو په غونډه راپور لیکي څو د چاپ شیر به کار کتنه کوي او مشایره د دې باندې یو ورسته برخه ده نو اجنډا مخکې ټول ګروپ شي کوي
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر په لومړی غونډه کې تاسو خپل شعر نقد ته وړاندې کړ. هدف مو د نورو حڅول او که مو غوښتل چې د خپل شعر په اړه لنور ووري چې خلک څه نظر پیل لري
دا دې سخت مو کنه لکه خپل شعر باندې کې وندر کوم خلک سره بل دي شعر مو ته وړاندې کړ چې په ګیر کوم عجیب احساس وو ما نه غوښتل نه یې وایم خو د څه و چې شروع به د څوک کې نو اول کې فکر کوم منځنی یو څه ځړ نه ځړوي یان خای ځړ نه ځړم نه وي د دې په څیر ځړورې دي خو د څه پایل وو نو بیا خای ځکه جنته ځړ نه څه کاو یا نه پیږم څه نو په ری خاطر باندې به ما وړاندې کړئ نو چې نور هم وهڅه وسي او دا هم ماته ورسره چې به د دې نظرونه اورېدل هغه وو ډېر ښه وه زموږ کره کتل چې په ادبیاتو باندې مې په ادبیاتو باندې لکه کومون کې ډېره کمه ده ډېره محدوده ده او هغه محدوده کره کتنه کې په ډېره نادره ده چې په استر باندې یو څه وویل شي او د سیو څو وویل شي چې هغه د انګریزان چې وتلای چې کنستراکټیو کریټیسیزم سي دي کنه چې یو څه چې یو څه تر زده کې یو څه تاته نوی ولري یو څه اثر راوسپړي دا شی زموږ کره کتنې کې بیخي نادر دی په حساب یو دوه درې کسه به دا کار کوي ما چې په دې غونډه کې احساس کړم دا و چې دوی زما په اړه کمې وغږېدې زما د شعر په اړه ډېرې وغږېدې او کوم چې د موږ نور کار کتن تاسو وګورئ بیا د دې موږ د لیکوال او د شاعر په اړه ډېر غږی خو یا د اثر په اړه د ښه کوم غږی به نه راځي لیکن دا چې دا راس پر کېدل او پر تصویر یا د نظم پر مخه باندې جلا جلا بحث کې د سم لپاره به شي فوق العاده جالب و
تاسو یې چې دا نقد عالی وو دغه نقد خو که څه هم ته اشاره ورته وکړل چې یو څوک راپور لیکي اما که چیرته ثبت نکي بیا خو تاسو کولای نشئ چې دقیق ټول جملې راوخلي آیا ثبتوي اول خو دا خبره مهمه ده
وقت نه ثبتو که څنګه کله مې زين کړه ګرځي چې دا کار وشي چې غونډې ثبتي خو درې چې نه ثبتو د مو ټول نه دې بیا که حساس ده په خصوص د جنوب برخه دې چې هغه خپل احساساتونه مذاکرتونه لري کنه زه ما کومان می دا و چې یو څه بیا کلی او بل سره ځان خوندې احساس کو تر یو مودې پورې چې هغه خوندیتوب کله رامنځته شو دا احساس کله رامنځته شو د دې غوړو وروسته دا غونډې کې ریکارډ سي دا به ډېر لوی خبره وي یوازې په دې خاطر نه چې دا نقد په ځینې شي خبرې چې په دې غونډې کې کیږي پاتې سي بلکې په دې خاطر هم چې زما په نظر دا یو تاریخي ارزښت لري په دنیا کې تصویر دا دی د خپل چې زبر خبرې غوا چې افغان هیڅ بس سمدای منه نه دی او دغه ورسره کیږي او دوی کوشش نه کوي چې متفاوته تګلارې خپل کې کوشش نه کوي چې پروان دی ودرې کې لیکن زما په نظر دغه ډول غونډې لرل دغه ډول فعالیتونه لرل سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یوه هیله لرل خپل غږ لرل دا تر ټولو لوی انقلاب دی چې نن سبا ممکن دی د ښځو لپاره. ضرور نه دی چې اتمن دې سړک په چوکه ووځي، ضرور نه دی اتمن دې کوم څوک بحثونو ته راوځي چې په تلویزیون کې کینې سیاسي بحثونه وکړي دا واده، لیکن دا چې ځان ته ژمنه پاتې کېږي یو څوک که لیکوالي کوي که شاعري کوي که بل هر کار کوي یو همغه ته ژمنه پاتې کېږي او همغه پالي سره دي چې هېڅ د راتلونکي هېڅ امید نه شته. زما په نظر دا انقلاب د تاریخ یوه برخه ده او زه فکر کوم راتلونکي کې لکه نه ته یو څو نسله وروسته که دا غونډې اوري چې دغسې یو څه په افغانستان کې پېښېدل دا به یو ډېر لوی تاریخي اثر وي د غږ په حساب هغو خلکو ته. خو دا هم بیا ډېره زیاته مهمه ده چې د تمنیتي مسایل هم دي چې باید انسان ورته پام وکړي. نور ځینې افاسیتونه هم دي بخصوص د جینکیانو دپاره، نو هغو ته هم باید انسان پام وکړي او د دې غونډو دوام ډېر زیات مهم دی چې وروسته دوام پیدا کړي او زه نور انجونی ډېر زیات د احتیاط کوم چې داسې کومه وړه خبره باندې نسي چې دا خدای مکړه چا ته جنجال جوړ شي یا کومه یوه کوم مشکل سره مخ شي یا کوم یا ونریږي.
تاسو د افغانستان وضعیت هم اشاره وکړه، د افغانستان دننه هم میرمن بهیر څه هڅې پیل کړې دي، له هغه سره تاسو خپلې هڅې غواړي چې همغږه کړي؟
موخه د ټولې ودان یوه هم باندې مو مخه لري او موږ هم او اصلا خبره دا ده چې د خصوص از دین نور انجونی چې په دې آنلاین بهیر کې دي موږ په خوا د میرمن بهیر غړي وو او منندوی یو په لوی لوی حسابونو باندې د میرمن بهیر چې ډېر څه مو ترې زده کړي دي، ډېر څه یې راکړي دي په هغه وخت کې. اوس هغه موخې دي خو هم یو دي موږ هم یو دي، خو خبره چې موږ جدا غونډې کوو هغوی جدا کوي. دا ده چې یو خو موږ آنلاین دي او د مختلفو هېوادونو نه نجونې په کې دي افغانستان په شمول، او بله خبره دا ده چې موږ غواړو یو څه سوچا او له بېخه له سره له بنیاده داسې یو څه ولرو چې ټول ښځو کړي، یو ابتکار چې ښځو کړی موږ په خپل راتلونکي کې موږ په خپل دغه غونډې کوو، موږ په خپل په خپل شیرونو غږیږو، په خپل کیسو غږیږو، موږ په خپل یو بل ته خپل شیرونه وایو. دس په افغانستان کې بیخي خورا کمه پیښېږي چې یو څه له بنیاده ښځې پیل کړي او په هغه کې د ټول هغه له جوړښت یې تر تصمیم نیونې یې تر خپرېدو یې تر تولیده یې هر څه یې د دوی اوسېږي.
لاغلی خپلواک څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته به د نارینه وو یوې غونډې ته مخه کړو چې یوه ښځه هم پکې نه وه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرګولې په ولسمه په کندهار کې د انارګل مشاعره وشوه. دا مشاعره په عینو مینه کې د مازګر شپږ بجې پیل شوه چې د شپې تر دولس نیمو بجو یې دوام وکړ. د انارګل مشاعرې راپور زما همکار وړاندې کوي.
په دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او پرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او پرنګفالو ته بلنې ورکول شوې. شاعرانو که څه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښ او د طالبانو بریات شیرونه لیکلی وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
زن تارونه کړه زموږ څخه پردی خیبر تر څنډو دا ټک نسو،
وا وا بالکل،
او هر څوک مې پرېمین زه د اوښکو په زمزم باندې،
هر څوک
مې پرېمین زه د اوښکو په زمزم باندې، ستاسو د لاهم کاڼی و نری نسو نازک نسو، او لوری کلمه سره د ژباړي ورته ولیکي.
څنګه
لوری کلمه سره د ژباړي ورته ولیکي، پوله په ارزښت د تعلیم یا خدای بابک نسو.
یو شمیر نور ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د گاونډیانو او د مخکینی جمهوریت حکومت د ځینو پوځیانو پارون کې څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړي.
چا پکشي سر، چا پکشي پشي، چا یې دغه وبایلل کفار مسم دغه تل بیا بس دغه دغه سو ای گاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي، ای گاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي، دغه کوم کوم بیا بس دغه دغه سوال
همسایه توب دی لجو بخوار کری، دا خوارکان خو هم ازار لری، او کندهار خود زما پدی خوشیجی،
کندهار
خود زما پدی خوشیجی، یو شفاعت او بل انار.
دا انارگل مشایره سجنی فضا تر دیر حماسی شیرونو نیولی و او دیره گرنوالو د طالبانو د حکومت په پلوی شیرون او ترانی ویلی. مشایره ته د طالبانو د اطلاعات و فرهنگ وزیر ملا خیرالله خیرخوا ویل شایران او لیکوال دی دا افغانستان و سنی امن تصویر پا خپل شیرونو که مناکس او د په خبره پر ځوان کهول دی د پردوی منفی تبلیغاتو مخونی سی. د نمولی پا وینا لبهار زینی کلی و سم پا دی حد سکی دی چی افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر پا ذهن کی ور کلی.
نورازی چی خپل دا عیدان سنون دا پارا، دا خپل نوجوان طبقه دا پارا، دا خپل زوانانو دا پارا، خپل قلم، خپل نات، خپل شیر پداش شوکات کرا ورو شاخه مرتاش دغه شو وروزو شکه مرتاش موجود هم نو هغه بد دغه وطن لک نور بچان خوندي د همیشه د پاره به دغه شو شوش نه پرنګي په پردي فرهنګ کلتور ثقافت یې ځوان کی او نه به پردي هم جه فاته کتلای شي.
دا نارگل مشایره هر کال د پسرلی په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په قربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر شاعرانو او فرهنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
د انارګل دودیز مشاعرې له یوه برخوال د کندهار مجلې له مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه مې نور وضاحت وغوښت چې په انارګل مشاعره کې څه شمیر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه.
د کندهار او نور ولایتونو په شمول د پښتونخوا د کوټې او چمن څخه هم ډیر شاعران راغلي وو او تقریبا مشاعرې له 5500 تر 6000 پورې ګډون درلودل چې خلکو په ډیر خوشحالۍ سره په مشاعره کې ګډون وکړ.
کله ناکله مشاعرې سانسور کیږي، که بل ډول سانسور نه وي داسې سانسور خو وي چې له شاعر وار له مخه شعر واخلی څوک وګوري او ممکن جنو شاعرانو ته وایي چې دا شعر ملوله بل یو انتخاب کړه. مولوی سبغیاس د سیسو په نارګل مشاعره کې
د با تجربه شاعرانو شعرونه نه دي سانسور شوی او نه هم کتل شوی دي، یوازې هغه نوی شاعران چې کمیټې پیدلې شي په شعر کې بستونځ وي هغه شعرونه کتل کېدل او جنې لښورې ورته کېدلې. نور نو پر شعر باندې پابندي نه وه، د شعر مضمون ته تقریبا د شاعرانو اختیار و چې هر کوم شعر به وایو کومه پابندي نه وه، ځکه شعرونه هم وویل شول په پراخ پیمانه باندې.
د انارګل په مشاعره کې چې کومه برخه یې ما کتلې ده سیاست ډیر سیوری غوړولی دی. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزیر هم سیاسي خبرې کړې دي. علت یې څه دی فکر کوي چې شاعران د عشقي شعرونو له ویلو یو ډول ویره احساسوي؟
عشقي شعرونه هم وویل شول او په نورو مشاعرو کې هم عشقي شعرونه ویل شوي دي. پر هغه عشقي شعرونو باندې چې د شعر له اصولو سره برابر وي او د شعر اصول برابر وي او د ټولنې لپاره نزاکت پکې مراد شوی وي، ډېر داسې نامناسب الفاظ نه وي پکې، هغه شعرونه اوس هم ویل کیږي او چاته څه ویل شوي هم نه دي. خو البته د بعضو شاعرانو عشقي شعرونه نه وي بلکې عشقي اعلانونه وي، نو هغه حالات نه ایجابوي.
للویه سره څه ډول شعرونه په انارګل مشاعره کې وویل شول.
شعرونه پر مختلفو موضوعاتو باندې ویل کېدل، عشقي، تصوفي، حماسي او تنزیه، انتقادي. د شعرونو ترڅنګ په مشاعره کې تمثيلي ټوټه هم وړاندې شوه د افغان فلم له لوري، او چې ګډونوالو په ډېره لیوالتیا سره صحنه تعقیبوله او ډېر خوند یې ورڅخه واخیست.
تاسو د مشاعرې په پای کې لیکوالان وهڅول او جنو ته مو سوغاتونه ورکړل. عادتاً په دودیزو مشاعرو کې داسې څه وي؟
د مشاعرې په پای کې ځینې شاعرانو میلمنو ته ډالۍ ورکړل شوې. د ځینو افرادو له خوا څخه هم شاعرانو ته نقدي ډالۍ وړاندې شوې. دې ته د کندهار د کلتور ریاست تل شاعران ستایلي دي، ادیبان ستایلي دي. په هر میاشت کې یوه یوه ستاین غونډه دایریږي. په هغو کې تقریبا بې توپیره مستحق لیکوالان او شاعران ستایل کیږي، او د هغوی ژوند لیکونه هلته ویل کیږي. بیا په کندهار مجله کې هم نشریږي. نو موږ تل اراده لرو چې د خپل هیواد شاعران او لیکوالان په ډیره لیوالتیا او مینه سره د ادب ډګر ته لیواله کو، او ادب سره شناخته کو. هیڅ نوع توپیر او سیاسي حالات پر شعر او ادب باندې تاثیر نه ده کړی.
مولوی صاحب غیاس د انارګل مشاعره خو وشوه، اما په افغانستان کې پر ځینو مشاعرو بندیزونه لګیدلې دي. علت یې سره فکر نه کوي چې مشاعرې باید آزادې وي.
په هیواد کې مختلفې مشاعرې کېږي. دودیز مشاعرې په ټول هیواد کې اوس هم روانې دي، ځینې سوي دي، ځینې روانې دي. او د دودیزو مشاعرو تر څنګ د اطلاعات کلتور سره په همکاري باندې په ټولو ولایاتو کې ادبي بهیرونه فعال دي. تقریبا هر اونۍ یو یو مشاعره کوي. حتی په ولسوالیو کې ډېرې مشاعرې شته چې په دوامدار توګه باندې ترسره کیږي. یوازې هغه مشاعرې اوس درېدلې دي چې پخوا به د ځینو اشخاصو له طریقې څخه ترسره کېدلې، چې تر ډېره پورې به مخې شخصي وي او یا به سیاسي مخې درلودلې. نو هغه شی مشاعرې اوس نه کیږي. یوازې هغه مشاعرې کیږي چې هغه ملي او ادبي اهداف لري.
د کندهار مجلې له مدیر مولوی غیاث څخه په مننه چې د انارګل مشاعرې په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړ. له کندهار به بغلان ته مخ کړو. هلته د سیشن بي پورس مشاعره وشوه. نور له ملالې بشیر څخه اور.
د سالنګ زمزمي پنوم مشاعره کې پلسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. دا مشاعره په پولي خمرې کې وسوه چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال د وخت حکومت امنیت په خاطر د بغلان مرکز دی ولسوالۍ ته انتقال کړ، او لا هم د ولایت مرکز په دی ولسوالۍ کې دی. په پولي خمرې کې د سالنګ زمزمي مشاعرې ته شاعر رحیم الله غهیز خپل شعر واوراوه.
ځان باندې پریوشین د لوګې بد چا حسن کړم، زبا سپیلانه شوما انګار بو چیار بو. او ورسته بد ده شپبا ترګهیزا غر کفر کا زنګیدا راته. شپبا ترګهیزا غر کفر کا زنګیدا راته. یو خروار نشابا خمار بو چیار بو.
د افغانستان په مشاعرو کې نن سبا ترنم زیات شوی دی. د پولي خمري مشاعره هم له ترنمه تشنه و. د ذاکر الله ملنګ ترڅنګ یو شمیر نور شاعرانو هم ترنم وړاندې کړ.
د سالنګ زمزمې د مشاعرې پاڼه مې د بغلان پوهنتون د استاد ګل رحمان رحماني څخه چې دوی هم پرې مشاعره کې برخه اخیستې وه نور معلومات وغوښتل.
د سالنګ زمزمې مشاعره په بغلان ولایت کې د پولي خمري ښار په یو خصوصي پانتون یعنی حکیم سنایی پانتون کې جوړه شوې و. د اطلاعات او فرهنګ له لوري دا چې په ګڼو ولایتونو کې فلانې مشاعرې موجودې وي. بیا یو ورځ د اطلاعات او فرهنګ رئیس د دې ولایت فرهنګیان او د پانتون ځنې استادان راغوښتي وو چې په دې اړه دوی هم یو تصمیم ونیسې یوه کلنۍ مشاعره ولري. نو بیا د بېلابېلو فرهنګیانو نه نومونه وغوښتل شول، هر چا خپله پاڼه کې نوم لیکلی و د مشاعرې، خو د دې نومونو له منځه دوی د سالنګ زمزمې په نامه نوم انتخاب کړی و چې هم هغه اقتصادي اړخ او هم هغه خپلیز او جغرافي اړخ چې د سالنګ په یوه څنډه کې پروت ولایت یې غوره شوی و. دا تر ډیره پورې دغه په بڼ یا باغ کې په پرانیستې فضا کې ترسره شوی و. د شاعرانو لیوالتیا او علاقه په کې ډیره زیاته وه چې یوه برخه د یوه شاعر د کتاب پرانیسته هم وه. دا خله دې ته توجه وه او هلته د اطلاعات فرهنګ رئیس هم دا خبره وکړه چې موږ زیات تمرکز په دې دی، یا زموږ هیله دا ده چې د دې ځای د ځایي فرهنګیانو کتابونه چاپ کړو او خپاره یې کړو د پخوا په څېر، ځکه چې په دغه دوو کلونو کې دغه د کتاب د چاپ وضعیت یا د شعري ټولګو د چاپ وضعیت یو څه سوړ شوی و. او بل مهمه خبر دا ده چې دا به لومړی شاعرۍ چې یوه ډرامه هم پکې تمثیل شوه وړاندې شوه چې د هماغه ځایي ممثلینو یا سینماګرانو لخوا وه او بیا وستایل شول. نو د دوه درې برخې درلودې.
رحماني صاحب، په دې مشاعره کې تقریبا څومره کسانو برخه واخیسته او د کومو سیمو؟
په دې ولایت کې خدا هو لومړی مشاعرنو تډیره ویلې شو چې یوازې د بغلان ولایت په کچه واو دي. د ولایت د بیلابیل ولسوالۍ څخه شاعرانو کې ګډون کړی و او کې ګڼه ادا و چې د دوو ژبو مشاعره و، یعنی هم پښتو او هم دری شعرونه پکې ویل کېدل. زموږ په کلنۍ مشاعرو کې معمولا پښتو شعرونه ویل کېږي، خو د دې یوه ځانګړنه دا وه چې د دری ژبې شعرونه هم پکې وو او د دری شعر مینوالو هم پکې ګډون درلود. نو تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود، خو دغه ډیر شو یا پنځه ډیر شو کسانو پکې شعر ویلې چې طبیعي د یو برخه ویناوي دي. او زموږ د مشاعرو معمولا لومړی برخه هغه د ځایي مسؤلینو ویناو ته ځانګړې شوې، خو د دې ویناو کې ګڼه هم ده چې اکثریت د فرهنګ او هنر او ادب په باب غږیږي، یا خپلې ژمنتیاوي یا ستونزې یا په دې برخه کې خپلې غوړتیاوي یا ظرفیتونه څرګندوي.
اونیز غونډې للویا سره په افغانستان کې یو کال مخکې ډیر کم شوي، اوس یو څه ناسره پیدا شوی دی. په بغلان کې څنګه دا لیکوال چې په خپل منځ کې سرکښې ناسل د سی وشمنه مو ونه کړل چې دا ونیزي غونډه بیرته را شروع کړي او بیرته فعال کړي؟
په بغلان په دن کې لنی کمرغه چې په دغه دویان کې هم د ونیزي غونډه نوې درې د لستر ډیره تر سره کېدلې. مثلا دلته د بغلان په نامه یو فرهنګي بهیر دی چې دا خلک هم مخکتنې کوي هم غونډې کوي. او بل خلک د دې ولایت په هانتون یعنی بغلان تون د ادبیاتو پنځي په اډانه کې د مشال په نامه اونې زناست دي، یا فلص ورځو کې چې دې کې دغه د ادب محصلین او استادان یا ټوله کې دغه څلو پر ټولګي په یو ټولګي کې سره راټولېږي. د اول او دوه مو دریم تجربه تبادله کوي، بیا استادان هغه د څار په ډول د دوی د نقد او روکی سو داستانونو خبرې سره اصلاح کوي. خو دلته یو کې ګڼه دامه تر شو چې باید د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې فرهنګیان هم یو د بل سره ناستې ولري کینی سره راشي. دلته تقریبا د فرهنګي بهیرونه کسړی وي په سوالې کې مختلف بهیرونه موجود وو. نو هلته یو اړتیا دا هیڅ و چې نه باید یو بهیري او اکثر سره راټول شي، که هیڅ نه پنځلس ورځو کې باید ټول بهیرونه یو مشترکه ناسته ولري. په دې مشترکه ناسته کې کېدای شي هغه د ویشنې کارس خا یا د متفرقه کارس خا یو بل ځواکمن بهیر چې پکې دخیل او داخلي او نظریات سره تبادله کړي رامنځته شي. او بل مهمه خبر دا و چې په بغلان ولایت کې د دې ولایت و جریده د اتحاد چې دا تقریبا پیړۍ ته ورسېدې کلونو ته ووخته چې په دې مشاعره کې د دې ورځپاڼه چې اوس دیونیزه په ډول شاپیږي، یعنی هغه سلمه کلیزه هم په یو ډول پوره شوی و چې له تیرو سلو کلونو څخه خپرېږي، اوس خبر شوی و. او دا جریده اوس بیرته فعاله شوې ده چې ډېره پخوانۍ جریده ده، اوس سل پیړۍ او بخښي سل کاله نشرات طبیعي ده چې سختې لوړې ژورې بلري. نو هلته یو خبره دا و چې په دې کې باید یو برخه فرهنګ ته شي او پښتو ژبې ته ځانګړې شي او نفاس ورکړ شي.
له ښاغلي رحماني څخه په مننې په دې شعري چاپېریال کې چې هم میرمن بهیر غونډې پیل کړي، هم په کندهار کې غونډه شوې او هم په بغلان کې مشاعره شوې، یو شعر لرو بیا وړاندې د کیسو دنیاګۍ ته مخه کوو. عزت الله جواب یو نسم په خپل شخ آزادي راډیوي مجلې ته سب کړی را لېشلې.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمون کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. خپله دیره کې به شمړې وسخم ویده به شمه، او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم. لالا بغد وکړي چې عزت الله پاسېگا پاس د حاجي صاحب فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالختونه ویسا او میلمنو ته ستړي مشي وکا. اول بچی راوړي بیا د ډوډۍ غم وخوره. سم دستی جیک شمه ویاله کې مخه او لاس مینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووهه او تور غوی ته یې د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنور اچوي، وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرګ پسې منډې وهي. بابا پشنتی گا چاڑه تی رکڑا شای دده برخه ده. ملمانه خپلو که مجلسو که باسو نو کی لکه تاو ده خبری مونگه تی درس واخلو. یو نیم لمونگ نه هم پخته نو کلی او چه زواب وایو نو آپرین را کلی. که مونگ گلانو کرو نو پتنگان باز مونگ کور تراشی. دا ننداره با ما د کلی ماشوم توب تویسی. زه با واړه کلی کې ترور کرا شپې ته لاړ شم، ډیرې کیسې به وکړو. بیا با د بام په سر په کټ کې پروت یم، لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
له ښاغلي ځواب څخه مننه. مخکې تر دې چې له یوې خبرتیا وروسته د کیسو دنیاګۍ ته مخه کړو، د شعر په اړه په نړیواله کچه دا خبر لرو چې په پام کې ده چې د مشتري یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضايي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعرې ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. په دې اړه وړاندې په دې خبري مجله کې اورېدلی شي.
آزادي رادیو مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
په لندن کې د عبدالوکیل سولمل د لندن کې سودې ویټولګي په مخکتنه کې پولیسکونو نارینه او ښځینه افغانانو برخه واخیسته. جزئیات له فريدې سیال څخه.
دا دو سرونه دو فکرونه کتاب مخکتنه د ونی په پیل کې په لندن کې وشوه. دا کتاب د عبدالوکیل سولمل د لندو کیسو نهمه ټولګه ده چې په روسیو کې په پښتونخوا کې چاپ شوې ده. په دې غونډه کې په لندن کې میشتو په لسګونو لیکوالو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. د غونډې په پیل کې پوهاند مجاور احمد زیار د کتاب پر ژبنی اړخ خبرې وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر کیسه لیکوالو لکه اکبر کرګر په خپل وینا کې د کتاب پر څو کیسو خبرې وکړې او ویل چې سولمل د کرکټرونو د غوروي او د موضوعاتو په ټاکنه کې بریالی دی. دا دری ژبې کیسه لیکوال سیامک هیروي په خپلو خبرو کې د عبدالوکیل سولمل د داستانونو په اړه وویل چې د ده کیسې د افغانانو استازیتوب کوي. ښاغلی هیروي زیاته کړه چې په ایران کې هر کال د داستان په لسګونو آثار چاپیږي، خو لږې نورې نړۍ ته ځي، چې علت یې دا دی چې ډېر شمېر لیکوال د خپل سبک او خپل ادب پر ځای د لویدیځې نړۍ د لیکوالو تقلید کوي. او سولمل په دې برخه کې د دې لپاره بریالی د چې د افغانستان د مروج ادبی داستان تومنه پلی کشته. په لندن کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر وارث وزیری وویل چې د دوه سرونه دوه فکرونه د کتاب په کیسو کې د افغانستان د سیاسي څیرو ناویل شوي اړخونه سپړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر هغه څه چې د تاریخ له پاڼو پاتې دي په دې کتاب کې د داستان جامه خپله کړې ده. تاریخ پوه شاهسوار سنگروال په افغان داستاني ادب کې د لنډو کیسو په تړاو خبرې وکړې. دا غونډې ځینو برخوالو بیا له لوی سره په بهر کې د میشتو افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره وکړې. لدې ډلې افغان فعال فهمي ذهین له لیکوالو هیله وکړه چې په پردیسۍ او کډوالۍ کې دي له هېواد لري د نوي نسل د مورنۍ ژبې په اړه فکر وکړي چې څرنګه یې خوندي کولای شي.
دوه فکرونه دوه سرونه د عبدالوکیل سولمل د کیسو نه هم ټولګه ده. د دوی د مخکنیو چاپ شویو اکثر ټولګو مخکتنې شوې دي. له ښاغلي سولمل نه به واورو چې د دوه فکرونه دوه سرونه د کتاب مخکتنې د دوی د نور کتابونو له مخکتنو سره څه توپیر درلود.
د دې مخکته د نورو سره ډیر توپیر نه وو، خو دا لږ تفاوت دا و چې په دې کې په لندن کې د میشتو فرهنګیانو کلیپالو کو شاعرانو او د داستاني ژانر مینوالو د دوی برخه لږه زیاته وه. بل د ښځو حضور په کې ډېر محسوس و. بل په دې کتاب باندې په پښتو ژبې برسیره په دري ژبو لیکوالو هم په دري خبرې وکړې او په دې کتاب یې خپلې تاثیرې واورولې.
سلمل صاحب، عادتاً چې په یو کتاب باندې خلک خبرې کوي نو طبیعي خبره ده چې مثبت اړخ هم راخلي او د دوی په نظر منفي اړخ هم راخلي. تاسو یو له هغو لیکوالو څخه یاستئ چې ستاسو په کتابونو باندې ډېرې مخکتنې شوې دي. له دغو مخکتنو داسې څه تاسو ترلاسه کړي دي له نقدي پلوه چې هغه مو بیا په نویو کیسو کې تطبیق کړي؟
دې کې شک نشته. اگر که ایمان ته په اخر کې دا خبره ووم کړه چې په دې کتاب کې څومره کیسه لیکوالو یا د کیسې په کیسه پوهېدونکو خپلې خبرې وکړي، خو په کیسه باندې داسې کسانو خبرې وکړي چې د کیسې سره هغه چې آشنا مسلکي آشنایي نه لرله ځینې کسانو لږ عمومي خبرې وکړي. او بل دې کتاب مخکتن نه هم هدف یوازې د کتاب داسې ناګه ادبي غونډه نه وه، دا یو فرصت و دلته د میشتو فرهنګیانو د لیدلو لپاره. او په کیسه باندې ځینې نقدونه مو شو او طبعاً ماتنه ګټه واخیسته، او په دې باور یم چې نه یوازې په خپله لیکوال دغسې نقدونو ګټه اخلي، نور هغه کسان چې کیسې پندري او د داستاني ژانر سره یې سروکاري هغوی ته هم مفید واقع کیږي.
سلمل صاحب، ستاسو د کتاب د مخکتنې د غونډې ژغ ټیټ ثبت شوی دی، نو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د لیکوالو نظر له اوریدونکو سره نه شو شریکولی، لیکن تاسو په خپلو خبرو کې د غونډې په پای کې همدې ته اشاره وکړه چې له عمومي غونډو څخه هم ستاسو هدف دا دی چې افغانان سره راغونډ شي او سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د کتاب د مخکتنو لپاره تاسو څه وړاندیز لرئ؟ که چیرته مشخص کیسه لیکوال په مشخصو کیسو لیکنې وکړي او دا بیا ټول سره یو ځای کړي، نو په اسانۍ به د نقد یو اثر هم نوي ترلاسه شي؟
ډیره په ځای خبره، ډیره په ځای خبره ده. اصلي ستونزه دا ده چې د کیسه لیکوالو او یا په کیسه د پوهېدونکو د ناګه داسې یو ګروپ راټولېدل دلته یو ستونزه ده، او دې لپاره مختلف عوامل دي. خو زه له تاسو سره موافق یم که دغسې غونډې وشي، دا یو نه یوازې دغه ورځې دپاره هغه کسان چې په هغه غونډه کې حضور لري د هغوی لپاره مفید دی، بلکې د هغه د نورو نظریات کیدای شي لکه تاسو چې وویل چې په کتابي بڼه شي او نورو ته هم ورسیږي، او د یو میراث پای ادبي میراث پای سم پاتې شي. دا خو طبعاً ښه خبره ده، خو ما درته وویل چې ستونزه د دغسې ناګه کره کتونکو او کیسه پیژندونکو راټولول دلته په اروپا کې لږ څه ستونزمن دی.
له کیسه لیکوال سلمل څخه مننه. د ازادي دې راډیوي مجلې په دې وروستیو څو دقیقو کې به له ساینس سره غوټه شوي شعر ته تم شو. په پام کې ده چې د مشتری بي سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضايي بيړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعري ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وه، او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یو غونډه کې واورول شو. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
کله چې له امریکایي شاعر ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلي سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضايي بيړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډېر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو. خو وایي په عین حال کې حیرانه و چې دومره لوی مسولیت به څنګه سرته رسوي. وڅلوخت کلن لیمون چې د دوهمه دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړی درجه شاعر په توګه پیژندل شوی وای، کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې لاله لري د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر بل کوم ځای پیلوي. لدې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شعر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده، د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی وشو. مشتری ته د تلونکي فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي. دا هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهم سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو، له کوچنیو نامری جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د را روان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتر واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سمباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلې سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بلې خبرونې زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.